द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خریزاد د طالبانو افغان حکومت او پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره د افغانستان په شمول د پنځم ملکونو سفر شروع کړی دی د امریکای خارجه وزارت وایي زلمی خلیزاد به د بین الافغانی خبرو شروع کېدو نه وړاندې د پاتې مسلو هوارولو کوشش کوي پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف په ټولو خوا د تحریک انصاف حکومت خلاف د آل پارټیز یا ټولکوندیز کانفرنس را بللو اعلان وروسته د پنجاب گورنر چودھری سرور ویلي چې اوسنی حکومت به په هر حال کې خپله آئینی موده پوره کوي پاکستان کې په تیری او شواروس کې د کورونا وایرس نه نور 15 دیش کسان مړ شوي دي د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیر 15,802 ته رسیدلې د پاکستان وزیر اعظم د صحت چارو لپاره سلاکار ډاکټر ظفر مرزا خبرداري ورکړې چې په ملک کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې دي شي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زمین خلیزاد د طالبانو افغان حکومت او پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره د افغانستان په شمول د 15 ملکونو سفر شروع کړی دی د امریکای د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې خلیزاد به افغانستان قطر پاکستان ناروی او بلغاریا ته د خپل سفر په وخت دغه ملکونو د چارواکو سره د افغان سولې په حق له خبرې کوي په بیان کې ویلي شوی په خپل دې سفر کې به زلمی خلیزاد د بین الافغانی خبرو شروع کېدو نه وړاندې د پاتې مسلو په هواري ټینګار کوي او نوموړی به کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت د قیدیانو تبادلې او د تاوتریخوالي کچې راټیټولو ته اماده کړي قطر پاکستان او افغانستان ته د سفر وروسته به زلمی خلیزاد د اوسلو او صوفیا په سفر کې د افغان سولې په حق له پرمختګ کې د نیټو غړو هیوادونو ته احوال ورکوي د دې وړاندې د جمعې په ورځ زلمی خلیزاد ویلو افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي خو بیا هم د تیر کال په نسبت د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شوو انخطو کې د افغان عسکرو د وژنې کچه د 30% پورې راکمه شوې ده پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف په ټولو خوا د تحریک انصاف حکومت خلاف د آل پارټیز کانفرنس را بللو اعلان وروسته د پنجاب گورنر چودھری سرور ویلي چې اوسنی حکومت به په هر حال کې خپله آئینی موده پوره کوي بلخوا د حکومت مخالف ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دوه کال کې معیشت د ملک د تاریخ تر هر وخت زیات خراب کړی دی او دا چې په ټولګندیز کانفرنس کې به د اوسنی حکومت خلاف په شریکه یوه تګلاره ټاکي د پنجاب گورنر ویلی د تحریک انصاف حکومت په سیاسي انتخاب باندې یقین نه کوي او چاته به هم دا اجازه ورنکي چې اوسنۍ حکومت رانسکور کی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د عمران خان د حکومت خلاف د تحریک شروع کولو لپاره د مخالف ګوندونو د مشرانو شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن سره د رابطو وروسته د خالی پورس د تحریک انصاف د اتحاد نه جدا شوی بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل سره لیدل دي بلاول بوټو زرداری د تیرې یوې هفتې راځي د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت نامرور شوو د ائتلافي ګوندونو مشرانو سره په رابطه کې دی پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن د لوی اختر وروسته د آل پارټیز کانفرنس را بللو اعلان کړی دی چې د تحریک انصاف د حکومت خلاف په شریکه تګلاره جوړه کړي پاکستان کې په تیرې یو شواروس کې د کورونا وایرس نه نور 15 دیش کسان مړ شوي دي ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیر 15,802 ته رسیدلې د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیرو 24 غنټو کې په 2,086 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی او په ملک کې دغه وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیر 2,03,000 نه اوختي چې پکې 2,03,000 خلک بیرته ښه شوي دي اخوا د پاکستان وزیر اعظم د صحت چارو لپاره سلاکار ډاکټر ظفر مرزا خبرداري ورکړې چې په ملک کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې دي شي. پایتخت اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي ویلي، کورونا وایرس په ملک کې د جون میاشتې په نیمایي کې خپل اخري برحد ته رسېدلی وو او د هغه وخت راهسې د کورونا وایرس په کیسونو کې کمی روان دی. خو نوموړي وویل ملک ته دا وخت د لوی اختر او محرم د میاشت دوه لوی چیلنجونه مخې ته دي چې پکې یو ځل بیا د بې احتیاطۍ له وجې د کورونا وایرس پیښې زیاتېدای شي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمیره 14,550,900 او د مړو شمیره 4,340,000 او 600,000 سوا شوې ده. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 4,100,080,000 خلک متاثره شوي او 1,040,000 کسان تر اوسه پورې د دې د لاسه حمله شوي دي. د یونیورسټۍ د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس نه په برازیل کې د مړو شمیره 4,080,000، برتانیا کې 15,000، مکسیکو کې 2,000، اټلي کې 15,000 او په هندوستان کې د 20,000 نه اوښتی ده.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسئ. د خبرونو تفصیلی راپور نه درته وړاندې کوو. هم د افغانستان زخه راپور لرو چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان، پاکستان، قطر، روس، ناروې او بلغاریا ته سفر وکړي چې هدف یې د افغانستان د سولې په اړه خبرې دي. د افغانستان څخه حکمل روان تاسو په دې اړه نور تفصیلات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به افغانستان، قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا ته د خپل سفر پر مهال د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د پاتو مسایلو د هواري او په خاصه توګه د بندیانو د وروستۍ تبادلې او تاوتریخوالي په کمولو باندې ټینګار وکړي. اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو په هدف دواړه لوري تر بل هر وخت د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته نږدې شوي او د بندیانو د تبادلې په اړه هم پرمختګ شوی دی. خو لا هم د یادې مسلې د بشپړېدو لپاره نورو هڅو ته هم اړتیا لیدل کېږي. افغان سیاسي کارپوهان دي زلمی خلیلزاد سفرونه د افغانستان د سولې لپاره ګټور بولي او وایي چې ښاغلی خلیلزاد د هر هیواد د سفر موخه معلومه ده، لکه څنګه چې په اعلامیه کې راغلي. پاکستان ته د خلیلزاد موخه د بین الافغاني خبرو د پیلېدو، د پاکستان ملاتړ ترلاسه کول دي. هم دا راز یې نورو هیوادونو ته هم د سفر موخه خالي نه دي.
طبعا به سناسه ګټه لري، مثلا پاکستان نه چې دوی کوم تقاضا لري د سفر مخه ده، یا د ناتو غړي هوادونو نه چې دوی کوم غوښتنه ده، د کابل کې د افغان اشرف غني حکومت او په قطر کې د طالبانو له مشرتابه څخه اغیز به ولري. زلمی خلیلزاد ډیر خوشبین ده.
د نوموړي په خبره چې ډیره زیاته مخصوصه پایله به هم ونه لري، ځکه د امریکا د کور دننه د دولت د مهمو ادارو او بنسټونو ترمنځ هم د نظر اختلاف موجود ده.
یو ادارې یو لوری حمایه کوي، په یو ډول بل لوری ادارې بل، البته په یو ډول سره. نو هغه هم دغه دلیل ده چې یادی خواته افغان لوری که طالبان دی که حکومت ده او که د حکومت په داخل کې ځینې کړۍ او بیرون سیاسي حزب دی، هر یو په خپل تعبیر او تفسیر ترینه ګټه اخلي.
نوموړی وایي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ډیر خوشبینه ښکاري، خو دی وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې لا هم ډیر خنډونه موجود دي او د ډیرو لوړو ژورو بتیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې له دې سفر وروسته به خلیلزاد د ناروې او بلغاریا د سفر په ترڅ کې د ناټو له متحدینو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې په اړه یادو 15 هیوادونو ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه. دا خبرونه تاسو وړاندې کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په اړه. پاکستان کې سیړونکو وایي چې د شاغلي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره ډیر مهم دی. په اسلام آباد کې میشت یو خبریال طاهر خان وویل چې امریکای استازي به پاکستان څخه غوښتنه وکړي چې افغان طالبان دي د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کی. هغه وویل چې په وروستیو کې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره یو شمیر ګامونه اخیستي دي چې پکې د افغان طالبانو بندیانو خوشی کول هم شامل دي. هم د دې ترڅنګ هغه وویل چې د شاغلي خلیلزاد دا سفر به ښه نتیجه ولري. دفاعي سیړنکار بریګیډیر سید نذیر وویل چې پاکستان به یقینا طالبان د افغان حکومت سره د خبرو ته تیارولو لپاره خپل کردار ولوبوي. په دې اړه باندې احسان محمد خان تاسو یو راپور لري.
په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان وای د افغان دولت لخوا طالب بندیانو خوشی کولو په لړ کې اغستې شوی وسنی ګامونو وروستو ښکاری داسي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ تاوتریخوالي کچا راکټه شوی او د طالبانو له لوري هم ځنی اشاره د سولې په لړ کې د پرمختګ امکان سرګندوي. وایس اف امریکا ډیوته په دې حق لا طاهر خان وای
نو سفر دا نسبتا اهم دی او خلیزات په خپل د جمعې پر ورځ اشاره ورکړي چې دی شي په 100 هفتو کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. دا خیال چې دا خبره کې لګ د رښتیا هم دی او حقیقت پکې ځکه شته چې دا سویل شاهین بیان د ماجی مخکلو کو چې بیا د بندیان پیډ خبرې شروع کړي راځي دروسته بیا د ځنی خلیزات بیان او بیا 13 ورځ د افغانستان د حکومت نه د سو روزو د زندل نروسته بیا د طالب کردانو د خوشی کولو پروسه شروع شو. تا ټول پرمختګونه کو وګورو نو دا سفر چې دا شروع شوه د زندګی خلیزات دا زما په نظر په دماغی سفرونو په نسبت اهم دی. امکان ډیر زیات دی چې پریکړه ته هم امریکا طالب افغان حکومت ورسره
د امریکا د بارنیو چارو خصوصي استاذ زلمی خلیزات د دغه سفر په محل چې تر ټولو مهم هدف د بین الافغاني مذاکراتو پیل کول دي او د دغه مذاکرات په لار کې د ستونزو واری د پاره به نوموړی د پاکستان څخه په طالبانو د خپل اثر کارولو او فشار راوستو غوښتنه هم کوي. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای هر سوچ د پاکستان په افغان طالبانو وسهغمره لاس نه دی بر سمره چې امریکا غني. البته پاکستان اوس هم د افغان سولې په لړ کې یو مهم رول تر سره کوي شي او دغه خپل د پاکستان هم په ګټه ګڼل کیږي.
او خدا وای چې د پاکستان رول مهم دی او دروند دی او تاسو یې تاسو ورته چې راګنې طالبان د پاکستان په لاس کې دي او لیکن چې زمینی حقایق ته وګورو نو په داسې نه ده. پاکستان څو ټول کارای او کردار ادا کولای شي او بل طرف ته د افغانستان په تداور کول چې کوم مذاکرات کیږي هغه د افغانستان به په مخه کوي او افغانستان به سر ته رسي او بل ته دا هم کوي چې زمون په افغانستان کې څو د سترګو تور مشتری او بل دا کار به سو کوم او دشمن نشته بل ته ټول په من ته یو نظر باندې ګورو او نو دې له هڅه چې وګوري د پاکستان کردار پښته دی یو ګوندی هم دی بل ته جنگ کې ککو هم دی او درې مخه چوان دی هم سہولت کاری کوي دا اوس به هم سہولت کاری کوي.
د امریکا خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد د 23 جولای څخه خطر افغانستان او پاکستان ته روان د سفر ورستو ټاکل شوې ده. نو وړي به د بلغاریا او ناروی سفرونه هم سرته کوي چرته بچي زلمی خلیلزاد د ناتو غړو هیوادونو په وړاندې د افغان سولې په لړ کې شوی پرمختګ احوال تیروي. د جمعې په ورځ زلمی خلیلزاد په خپل وینا کې ویلی وو د تیر کال په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نخټو کې د افغان عسکرو د وجنې کچا کم شوی خو بیا افغان چارواکي د دغه د ریسبرکس داوا کوي چې د امریکا او طالبانو د سولې لاسلیک ورستو د تشدد لړۍ کې زیاتواله راغله او طالبانو په سونو افغان امنیتی عسكر او ملکی وګړي وجليدي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساده خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو راپور وایي چې تر شپږ زره څخه زیات پاکستانی طالبان وسم افغانستان کې فعال دي، او د ترڅنګ د ایست ترکستان اسلامیک موومنت هم تر 1500 زخه زیات وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې لکه لداخ او بدخشا کې وسلوال فعالیتونه کوي. ملګرو ملتونو راپور کې دا هم ویلي وو چې طالبان اوس هم د القاعده سره تړلي اکانی شبکې سره اړیکې لري، خو طالبانو د القاعده سره د تړاو د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړی دی. په دې هکله باندې نور تفصیلات زموږ همکار رحمان بونیری په راپور کې وړاندې کوي.
ملګری ملتونو وی افغانستان کې وسم د شپږو زرو نه نیولې تر شپږ نیمو زرو پورې پاکستانی طالبان فعال دي. د کال 2019 او شل په نړیواله کچا د ترهګرو د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت وای افغانستان کې فعال ترهګر د افغانستان د نن خپل پټې ځالې د افغانستان خلاف او په پاکستان کې د خپلو هدفونو په نښه کولو لپاره کاروي. رپورٹ وای د پاکستان طالبانو ڈلا ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان افغانستان کے فعال مرکزی طرح گرا ڈل دا چې زیات پامی د پاکستان لوری تدے او د دې ڈلی غړی په نورو طرح گرو ڈلو کې هم فعالیتونه لري. د ملګرو ملتونو د رپورٹ تر مخه د طالبانو نه پرته د وخت په افغانستان کې د القاعده او دولت اسلامیه خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نور ڈلی هم فعال دي. ملګرو ملتونو د خپلو ملګرو هیوادونو په حواله لیکلي دي دولت اسلامیه خراسان څنګ په کونړ کې د افغانستان ځواکونو په عملیاتو کې درنه تاوانونه هم خوړلې دي. د رپورت تر مخه د خراسان څنګ وسلوال په کال 2019 کې د ننګرهار نه دغلته وختي وو. د افغانستان د ځواکونو په عملیاتو کې د دغډلې مشر چې پکې اسلم فاروقي عرف عبدالله ورغزه هم شامل وو نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو رپورت وای د القاعده وسلواله ډله دا وخت د افغانستان په 12 صوبو کې فعال ده. رپورت کې ویل شوی دی د ډلې مشر ایمن الزواهری هم دا وخت په افغانستان کې ده. د رپورت تر مخه د القاعده د 300 نه تر 600 پورې وسلوال دا وخت متحرک دي. رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د القاعده اوس هم د حقانی شبکې سره نږدې رابطې دي. په رپورت کې ویل شوی دی د القاعده مشر ایمن الزواهری د روان کال د فروری په میاشت کې د حقانی ډلې د یحیا حقانی سره لیدل کاته کړی وو. رپورت کې ویل شوی دی افغانستان کې موجوده په زرګونو پاکستانی ترهګر او نړیوال ترهګر د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره ګواښ دی. د رپورت لمخه د پاکستانی طالبانو د ډلې مشر امیر نورولی کوي او قاری امجد د ډلې مرستیال مشر او محمد خراسانی یې ویان دی. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستانی طالبانو ډلې پاکستان کې د مهمو بریدونو پړه په غاړه اغستې او داسې رقم بریدونو په لړ کې جماعت الاحرار او لشکر طیبه ته هم اسانۍ برابرې کړې وې. په افغانستان کې د افغان چارواکي وایي چې هغوی د افغانستان په خاوره هر هغه ترهګر په نښه کړی دی چې پاکستان ورپه ګوته کړی دی، ولې برعکس پاکستان تر اوسه خپله خاوره کې د موجودو هغو ترهګرو په ضد ګامونه نه دي اخیستي چې افغانستان ورپه ګوته کړی دی.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د حکومت په ذات ټول ګوندیز کانفرنس رابللو اعلان وروسته پنجاب گورنر چودھری سرور ویلي دي چې موجوده حکومت په هر حال خپل مدا پوره کوي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت زه هغه سیاسي مشران خفه دي چې نه وړي پاکستان ترقی وکړي. بلخوا لوی حکومت مخالفه ګوندونو مشران وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په دوو کالو کې معیشت څومره خراب شوی دی دومره پاکستان په ټول تاریخ کې نه و شوی، او ټول ګوندیز کانفرنس رابللو مقصد په ګډه د حکومت په ضد یو تګلاره ټاکل دي. په دې اړه نور تفصیلات د اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
په لاهور کې د خپل ګوند غړو سره ملاقات په وخت د پنجاب گورنر چودھری سرور ویلي دي چې د دوی د حکومت ختمولو خبرې هغه سیاسي ګوندونه کوي چې نه غواړي چې پاکستان ترقی وکړي او پاکستان تحریک انصاف به هر حال خپل موده پوره کوي. د مخالفو ګوندونو لخوا موجوده پاکستان تحریک انصاف په حکومت ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالولو په تورونو گورنر چودھری سرور ویلي دي چې د دوی حکومت په سیاسي انتقام یقین نه ساتي خو دا غواړي چې دلته په قانون عمل وشي. دوی دعوه کړې ده چې تیرو دو کالو کې د دوی په حکومت کې د پاکستان معیشت ښه شوی دی. خو لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي چې وزیر اعظم عمران خان حکومت کې د پاکستان معیشت او اقتصاد چې څومره خراب شوی دی دومره د پاکستان په تاریخ کې چرته نه و شوی. بلاول بټو وایي چې ټول اولس په دې پوه دی چې دا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اولس په ووټ نه بلکې د چا په خوخه جوړ شوی دی. بلاول بھٹو وہی عمران خان یو سلیکٹڈ وزیر اعظم دے اور دے سلیکٹڈ وزیر اعظم چے جمہوریت تا سمرا تاون رسوڑے دے چانہ پٹنا دا دغشن دے موجودہ حکومت غلط و تکلار لوجے دا پاکستان معیشت ہم خراب شوے دے اور اس دن سوا بل لارا نہ دا پاتے چے جمہوریت بچ کولو دا پارا موجودہ حکومت ختم کرے شی. یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر احسان اقبال وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو جمهوری پوزی یا مارشل لا حکومت دی او تیرو دو کالو کې په هر چا واضح ده چې دا یو ناکام حکومت دی او دوی ټول ګوندیز کانفرنس هم ځکه رابلل دی چې د حکومت نه ځان خلاصولو لپاره یو تګلار وټاکي.
اے پی سی کے ذریعے تمام اپوزیشن جماعتوں سے مل کر ان شاء اللہ اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک متفقہ
موجودہ پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد یا واضح تګلارہ بٹاکو. پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز گن اختر نپس د ټول حکومت مخالف گوندونو د ټول گوندیز کانفرنس رابلل دی او مقصد یې د دې خودل دی چې دا موجوده حکومت ناکامه شوی دی او د دې حکومت پر ضد به په اتفاق یا تګلارہ دوی ټاکی.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان پنجاب ټیکس بورډ صوبې د تعلیمي ادارو کې په سلو درسي کتابونو بندیز په دې تور لګولې دي چې په دې کې د مذهب سپکاوی، د پاکستان متعلق ناسم معلومات او د جنا او علامه اقبال د پیدایش نیټې غلطې لیکل شوی دي. په دې کتابونو کې د ځایی د کتابونو د چاپ ادارو ترڅنګ نړیوال ادارو لکه آکسفورد او کیمبریج کتابونه هم شامل دي. د لړکی د پښتونخوا د ټیکس بورډ پخوانی چیرمین پروفیسر ډاکټر فضل ریم مروت ډیوبا سره د خبرو په محل وویل چې ناسم معلومات لکه د جنا د پیدایش ورځ غلط لیکل ترسي کتابونو کې د قبلولو وړ نه ده. وی دغه شان د مذهب د سپکاوي اجازه هم چاته نه ده پکار. وی چې ریاست باید تر یو حده نصاب خپل کنټرول کې وساتي خو تاریخ باید په خپل ځای پاتې شي. دوی وایي چې د بندي سره به د پښتونخوا او نورو صوبو په هغه تعلیمي ادارو هم اغیز غورځیږي کمی کې چې دا نصاب شودل شوی دی. په دې اړه نور تفصیلات د مدثر شاه په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پنجاب د نصاب او ټیکست بورډ مینیجنګ ډایریکټر رائے منظور حسین مطبوعاتو ته ویلي دي دغه کتابونو کې د مذهب سپکاوي، د پاکستان د جوړښت متعلق غلط معلومات، د هند پخوانی مشر مهاتما ګاندي ته بې ځایه درناوی او د جنا او علامه اقبال د پیدایش غلط تاریخونه شامل دي. ویلي دي لس زرنو زیات کتابونه خپل ولکه کې اخستي او پلټنی شروع کړي دي چې وړاندې ولې داسې قسمه مواد درسي کتابونو کې شامل شي. په دې اړه چې ډیوه خیبر پختونخوا د ټیکس بورډ پخوانی چیئرمین او تعلیم پو پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مربت سره خبرې وکړې نو هغه ویل چې دغه کتابونو کې د جنا یا علامه اقبال د زیږون تاریخونه غلط لیکل شوی وي نو دا یو ناسمه خبره ده او اصلاح په هر چا فرض جوړیږي. دغه شان د اسلام یا بل کوم مذهب سپکاوی هم د قبلولو وړ نه ده چې نصاب کې شامل شي. او وایي د درسي نصاب کنټرول تر یو حد د ریاست ذمہ‌واری ده خو تاریخ باید په خپل ځای صحیح پاتې شي.
ریاستی کنٹرول یو حد پوری پکار دے دغه نزیت نه دی پکار زکه چې کدی ته موږ ګورو به خو تر اویا کال پوری په هغه کې چې کم دی په سوویت یونین کې ما چې سوویت یونین کې ته موږ ګورو الته د مارکسیزم هغه نه علاوه بل تیوري قبول نه و چې تا په تاریخ لیکل کتا په جغرافي لیکل کتا په شریعت لیکل کتا ساينس وو کس شي هم وو هغه د مارکسیزم او د ډایلیکټیکل میټریالیزم په چوکاټ کې بدغه شي کېده. پاکستان دا چې دا تاریخي حقیقتونه لا تاریخ مسخ کول لا تاریخ په خپل لاس کې کېدول دا ترسته موده پورې خو ته کولای شي خدا ډیره موده پورې دا شی چلی نه.
او د دې پښتنې چې آیا د دغه کتابونو په بندیز به د خیبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو هم کم اغیز وي؟ ډاکټر فضل رحیم مروت وای د نړیوالو ادارو نصابی کتابونه معمولی بدلون سره ټول نړۍ کې تقریبا یو شان وي، یا خو به ټول په ټول دغه نصاب خپلې او بیا کمو ادارو کې چې دغه نصاب خودل کیږي هغه ته به دغه ادارو تعلیمي نظام وای؟ ګینینو د خپل خوخي بدلون چې پکې کینو دغه اداري بیا دې ته رسمي د خپل تعلیمي نظام نوم نشي ورکولې. او وای پنجاب د ځای تر څنګ د نړیوالو اشاعتي ادارو په درسي کتابونو چې کم بندیز لګولې دي دغه اثر به د پښتونخوا په هغو تعلیمي ادارو هم غورځيږي کمو کې چې دا نصاب خودل کیږي. او وای نه یوازې د پښتونخوا بلکې په نور صوبو به هم د دې اغیزې وي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه ده. د خبر پښتونخوا حکومت صوبایي وزیر شام انعام الله خان اسمبلی ته ویلي چې د فنډز د نشټوالي او بیا د کارکونکو د تعیناتي کې مشکلاتو له وجې ځخه خبر پښتونخوا په دوه لسیلو کې د ماشومانو د تحفظ یا د یونټس کار نه کوي، خو دا ژمنه یې کړې ده چې ډیر زر به د ماشومانو د تحفظ یونټونه بیرته کال پیل کړي. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو ته د سادیه قاسم شاه په راپور کې وړاندې کوو.
صوبای وزیر دا هم ومنله چې د تیر شپږو کالو راسې د دغه کمیشن د مشر یا د چیف پروټیکشن افیسر سوکای خالی پرته ده، او وی ویل ډیر زر به دغه سوکای باندې تعیناتي وکړي. په صوبا خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې عمران تکر وای کدا کمیشن او د دې دولس یونټس په کال 2011 کې د یونیسف مالی مرستو سرکار شروع کړو، او د کال 2013 د مارچ میاشت کې د یونیسف دغه فاندینګ بند هم شو، خو بیا وروسته صوبایي حکومت د کمیشن او د دې دولس یونټس لا سلور کروڑا د پاسه فاندز ورکړي.
اوس چې د سیول سوسایټي ادارو د طرفه او د میډیا طرفه په صوبایي حکومت باندې پریشر راغی، نو دا غي په نتیجه کې وزیراعلی خیبر پختونخوا میټینګ راغوښته، او په میټینګ کې په سختۍ سره دا خبره وکړله چې د سره دا چې دا دولس ضلعو کې د یونټ بحال کړی شي، بلکې په ټول صوبه کې په 15 ضلعو کې دا یونټ بحال کړی شي. هغه سره سره دا هم په سختۍ سره وي چې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن مشر چې کوم دی، چیف پروټیکشن افیسر چې کوم دی، اغه د تیر شپږو کال راسي دا چوکې چې را خالی ده، نو په دغه چوکې د هم برتیو کړی شي.
د خبر پښتونخوا د ماشومان د خیګړې د تحفظ دغه کمیشن یو متعلقه افسر اجاز خان دا وکوي چې د کمیشن دغه یونټ بند نه دي او دوی کار کوي.
چې پرنسپل ګورنمنت الیډ پر ابل الوکیټ کو بل ډیسټریکټ الیډ د اپوینټمنټ چې ګرم اپوینټمنټ چې ګرم دین پروسس دي خو چل پټیشن یونټس بند نه دي پر ډیسټریکټ کې چل ډیسټریکټ افیسرز شل ویل پر اډیشنل چارج کم دی غوړ کړی شوی دی. د دې پالیسی مطلب دا د یونټس کم دا فنکشنل دي ټل اپوینټمنټ اف د ریګولر سټاف چې کوم دی نو مطلب جاری دي، او بل د دې کیسه کوم ډیلی نه لپاره کوم چې وی وړ د امو څه کوم نو سره پوزي ولا زمين او هغه سټېټس کو ورکړو په کور هاي کورټ دا غي پوز باندې هم هغه سټېټس کو چې کوم دی غل لاست منس کې چې کوم دی غل غش سټېټس کو ختمه شو وکړ شو دا غي پوز باندې مو اپوینټمنټ چې کوم دی غن پوز دي.
د کال 2019 د جون د میاشتې راسې د فاندز او د عملی نشټوالي د لاسه بند پراته د کمیشن دغه چایلډ پروټیکشن یونټس په د ماشومانو د تحفظ لپاره بیا کار شروع کړی، او کنه په دې حق لا د متعلقه صوبایي محکمې وزیر صوبایي اسمبلی نه د یو میاشت وقوختلې او ویلي ډیر زر به دا یونټس بیا کار شروع کړي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو، افغان حکومت او پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره د افغانستان په شمول د 15 ملکونو سفر شروع کړی دی. د امریکای خارجه وزارت وایي زلمی خلیلزاد به د بین الافغانی خبرو شروع کېدو نه وړاندې د پاتې مسلو هوارولو کوشش کوي. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف پارټو لخوا د تحریک انصاف حکومت خلاف د آل پارټیز یا ټولګندیز کانفرنس را بللو اعلان وروسته د پنجاب گورنر چودھری سرور ویلی چې اوسنی حکومت تا په هر حال کې خپل آئینی موده پوره کوي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 15 کسان مړ شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 15,802 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم د صحت چارو لپاره صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا خبرداري ورکړې چې په ملک کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې دي شي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو، افغان حکومت او پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره د افغانستان په شمول د 15 ملکونو سفر شروع کړی دی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد به افغانستان، قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا ته د خپل سفر په وخت دغه ملکونو د چارواکو سره د افغان سولې په حق له خبرې کوي. په بیان کې ویل شوی په خپل د سفر کې بعد زلمی خلیلزاد د بین الافغانی خبرو شروع کېدو نه وړاندې د پاتې مسلو په هواري ټینګار کوي او نوموړی به کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت د قیدیانو تبادلې او د تاوتریخوالي کچې راټیټولو ته اماده کړي. قطر، پاکستان او افغانستان ته د سفر وروسته به زلمی خلیلزاد د اوسلو او صوفیا په سفر کې د افغان سولې په حق له پرمختګ کې د نیټو وړو هیوادونو ته احوال ورکوي. د دې وړاندې د جمعې پر ورځ زلمی خلیلزاد ویلو افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي، خو بیا هم د تیر کال په نسبت د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شوو انخطو کې د افغان عسکرو د وژنې کچه د 30% پورې راکمه شوې ده. پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف پارټو لخوا د تحریک انصاف حکومت خلاف د آل پارټیز کانفرنس را بللو اعلان وروسته د پنجاب گورنر چودھری سرور ویلي چې اوسنی حکومت به په هر حال کې خپل آئینی موده پوره کوي. بلخوا د حکومت مخالف ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2 کاله کې معیشت د ملک د تاریخ تر هر وخت زیات خراب کړی دی او دا چې په ټول بندیز کانفرنس کې به د اوسنی حکومت خلاف په شریکه یوه تګلاره ټاکي. د پنجاب گورنر ویلي د تحریک انصاف حکومت په سیاسي انتقام باندې یقین نه کوي او چاته به هم دا اجازه ورنه کی چې اوسنی حکومت رانسکور کی. د پاکستان پیپلزګون مشر بلاول بوټو زرداری د عمران خان د حکومت خلاف د تحریک شروع کولو لپاره د مخالف ګوندونو د مشرانو شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن سره د رابطو وروسته د خالی پورس د تحریک انصاف د اتحاد نه جدا شوی بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل سره لیدلې دي. بلاول بوټو زرداری د تیرې یوې هفتې راځي د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت نامرور شوو د ائتلافي ګوندونو مشرانو سره په رابطه کې دي. پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن د لوی اختر وروسته د آل پارټیز کانفرنس را بللو اعلان کړی دی چې د تحریک انصاف د حکومت خلاف په شریکه تګلاره جوړه کړي. پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه نور 15 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 15,802 ته رسیدلې. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په تیرو 24 ګڼو کې په 2,086 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی او په ملک کې دغه وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 2,03,000 نه اوختي چې پکې 2,05,000 خلک بیرته ښه شوي دي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم د صحت چارو لپاره صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا خبرداري ورکړې چې په ملک کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې دي شي. پایتخت اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي ویلي کورونا وایرس په ملک کې د جون میاشتې په نیمای کې خپل اخیری برحت ته رسیدلو او د هغه وخت راهیسې د کورونا وایرس په کیسونو کې کمی روان دی. خو نوموړي وویل ملک ته دا وخت لوی اختر او محرم د میاشت دوه لوی چیلنجونه مخه ته دي چې پکې یو ځل بیا د بی احتیاطۍ لوجې د کورونا وایرس پیښې زیاتې دي شي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 14,550,000 نه سبا او د مړو شمیره 4,000 او 4,000 سوا شبه ده. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 4,100,000 خلک متاثر شوي او 1,000,000 کسان تر اوسه پورې د دې د لاس حمل شوي دي. د یونیورسيټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس نه په برازیل کې د مړو شمیره 4,800، برتانیا کې 15,000، مکسیکو کې 2,000، اټلي کې 15,000 او په هندوستان کې 2,000 نه اوښتې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ایران د امریکای د بندیزونو د فشار نه د ځان خلاصولو د پاره روس او چین سره تعلقات خواب کړی دي. په دې موضوع نن د امریکای په مشهور مجله نیوز ویک کې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ایران په یو وخت روس سره د شلو کالو د ملګرتیا او چین سره د 25 کالو د ملګرتیا په لوزنامه خبرې اترې شروع کړي دي. روس او امریکای سره د دومره اوږدو مودو د لوزنامو کولو نه د ایران مقصد په ځان باندې د امریکای لخوا د لګیدلو اقتصادي او سیاسي بندیزونو فشار راکمول دي. مضمون لیکي چې د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف روس سره د شلو کالو د ملګرتیا د وړاندې نه د شوې لوزنامې د نوي کولو په غرض د خبرو اترو د پاره په تیره نه د ماسکو دوره کړې ده. خو د تجویز شوې لوزنامې تفصیلات ښکار کړی شوي نه دي. دین وړاندې د کال 2001 په 12 مارچ د روس صدر ولادیمیر پیوټن او د ایران وړاندنی صدر محمد خاتمی د تیلو او د وسلو د خرڅون په حق له یو اهمه لوزنامه دسخت کړی و. دغه وخت د دواړو ملکونو ترمنځ په ایټیمی میدان کې هم د ملګرتیا یو لوزنامه دسخت شوی و. نیوز ویک لیکي چې د ایران د وزیر خارجه د نهې په ورځ ماسکو ته د رسیدو نه وړاندې د روس صدر پیوټن د ایران خپل همسنګ سره د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د مخنیوي د ایران په ایټیمی لوزنامه د شام په جنگ او د توانایي په شریکو درنو منصوبو د عمل درآمد په موضوعګانو خې تفصیلي خبرې کړې وي. نیوز ویک لیکي چې په قول د ایرانی وزیر خارجه جواد ظریف دواړه ملکونه خپلو کې د اوږدې ملګرتیا د لوزنامې له په اخیری شکل ورکولو سلا شوې دي. دینه یو افته وړاندې د خبرونو مختلفو ادارو چین سره د ایران د یوې کوټلې لوزنامې کې دوه خبرونه خواره کړي وو. د ایران سرکاري چارواکي وایي چې چین سره د شوې لوزنامې تفصیلات لا حتمی کړی شوی نه دي، خو په دې کې د ایران د توانایي او د بنیادی اډانې په مدونو کې د چین د 300 ارب ډالرو سرمایه‌کاری هم شامل ده. نیوز ویک نور لیکي چې د ماهرانو او تجزیه‌نگارانو وینا ده چې د ایران، چین او روس خپلو کې شریک مفادات د ملګرتیا د شریکو لوزنامو په ذریعه په داسې ډول راغون شوي دي چې دا په بین الاقوامي سطح د امریکې د متبرۍ د قائم ساتلو په لار کې یو لوی رکاوټ ثابتېدای شي. په برسلز کې د ویسیلیس کالج پروفیسر ګای برټن نیوز ویک ته ویلي دي چې درې واړه ملکونه د خپلو مفاداتو په حواله د اهمو او منطقي وجوهاتو له سببه خپلو کې یو موټی شوي دي، خو په عالمي سطح د امریکې د مشرۍ په مخالفت کې هم درې واړه ملکونه یو شان شریک دي او د امریکې خلاف شریک نفرت درې واړه ملکونه خپلو کې رانږدې کړي دي.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساده خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه اوري. هم بلوچستان ال څخه راپور ته وړاندې کوو چې بلوچستان یونیورسيټي کې د انجینرز د زدهکوونکو سره زور زیاتی چې کومه قضیه ده د هغې د مرکزی حکومت لخوا د پلټنو وروسته راپور مخته راغلی چې هم په دې راپور کې د پټو کیمرو د لارې په یونیورسيټي یا پوهنتون کې د انجینرز د زدهکوونکو د ویډیو جوړولو تور ثابت شوی دی چې هم په دې کې دوه ککړ ملزمان د دندې څخه لرې کړی شوی دی. په دې اکله نور تاسو ته ټول تفصیلات د کوټې څخه د دیوا خبریال حامد سمسور په راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان پونتون د نجونو د زورونی دغه پرمختګ د اتا اتم سندیکیټ په غونډه کې وسو چې مشریه د پونتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن کوله. په غونډه کې د بلوچستان د عالی محکمې قاضي هاشم کاکړ او د اعلی وزیر سلاکار بشرارین او نورو غړو ګډون درلودي. د مرکزی حکومت د تحقیقاتي ادارې د راپور پرونا کې د پټو کیمرو لاري د ویډیو د جوړولو تور ثابت سو چې د نجونو د زورونی د پونتون په پیښه کې پر دغه تور ثابتې دوه باندې دوه ملازمانه ګوښه کړل او د دوی بیا کلنیزه انکریمنت ودروي. د پخوانی وایس چانسلر ډاکټر جاوید اقبال په ضد باندې ل گورنر زخه د جوډیشل کاروایی غوښتنه وسوله. په غونډه کې پریکړه وسوله چې ل پخوانی رئیس زخه به ورکړل سوی جایزې هم برته اخستل کېږي. چیف سکیورټی افیسر محمد نعیم او سکیورټی ګارد سیف الله ل ملازمت زخه ګوښه کړل سو. پخوانی رجسٹر طارق جوګزی او پخوانی ترانسپورت افسر شریف شوانی سالانه انکریمنت و درول د پونتون د خوپیه کیمرې لاري ناوړه ویډیو جوړ کړل سوی دي. د مرکزی حکومت د تحقیقاتي ادارې د راپور لمخه د دوه کیمرو شمیره 12 شودل سوی ده. د بلوچستان پونتون د نجونو د زورونی دغه قضیه د صوبی پالی محکمه کې تر اوریدنه لاندې ده چې عدالت د پونتون و انتظامیت او سندیکیټ ته د غونډې د راغښتلو امر کړی وو او دایم ورته ویل دي چې د پایې د راپور پرونا کې د دوی په ضد کاروایی وکړل سي. تیر کال په بلوچستان پونتون کې د نجونو د زورونی دغه قضیه پر ټولنیزه پاڼه باندې مخترااله چې لاغه ورسته زده کوونکو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د دې په ضد باندې سخت احتجاجونه کړي وو. دوی له حکومت څخه د دغه پیښو په ضد باندې د سپیناوي غوښتنه کړې وه. حمید سمسور یو ای ډیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د امریکا د جان هامکرز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په ټول نړۍ کې د کووېډ 19 یا د کورونا وبا د وجې څخه تر دا وخته شاوخوا 5,40,000 خلک مړ شوي دي او هم تر 1,40,000 څخه زیات خلک په دې وبا اخته شوي دي. دا وخت هم د کورونا وبا له وجې څخه تر ټولو زیات امریکا ځپل شوی دی. چیرچی یو شمیر ریاستونو کې د کورونا وایرس له وجې څخه نوې پیښې رامخته شوي دي. په امریکا او د ترڅنګ په نړۍ کې د کورونا وبا په اړه وروستۍ ټول تفصیلات تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي په راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه په تیرو 30 ساعتو کې په نړۍ کې د کووېډ 19 له امله د 3,200 نه زیات نوې پیښې رامخته شوې او لږ تر لږه 1,000 کسان مړه شوي دي. د مرکز تر مخه تر دې دمه په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د مړه شوي کسانو شمار د 1,40,000 نه سوا دی. د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې د کووېډ 19 زیاتې پیښې رامخته شوې دي او د نوې پیښو وروستو کاروبارونو باندې نوې پابندۍ لګولې شوې او په هیواد کې د بیروزګارۍ کچه هم سوا شوې. کورونا وایرس کې د کمی وروستو سپین په ولسی او کاروباري هلو ځلو کې اسانی اعلان کړی وه، خو یوه میاشت وروستو په هیواد کې د وبا صورتحال خراب شوې. تیرونه په سپین کې شاوخوا 1,090 د کووېډ 19 پیښې رامخته شوې وې. ویل کېږي دا نوې پیښې زیاتره د ولس د شغل ځایونو کې د راغونډېدو په وجه رامخته شوې دي. د سپین په ځینو ښارونو کې د نایټ کلبونو او د شراب او خوراک څښاک ځایونو لپاره نوې هدایت جاری کړل شوې دي. دغسې د سپین او برطانیې ترمنځ مسافرو ته ویل شوي چې تر د 2 اونیو پورې قرنطین پاتې شي. جاپان کې د خالي د ورځې پورې په هیواد کې د کورونا وایرس نه د اغیزمن کسانو شمار تر 1,500 پورې رسیدلی دی. د کې هغه کسان هم شامل دي کوم چې د سرخار ټوکیو سره نږدې په کښته کې د کووېډ 19 له امله ناروغ شوي دي. د وایرس له امله اغیزمن کسانو د نوو شمار شمیرو د رامخته کېدو باوجود د جاپان وزیر اعظم شنزو آبه ویلي چې په هیواد کې د بیا بیړني حالاتو اعلانولو ته ضرورت نه لري. جنوبی کوریا کې هم د کووېډ 19 له امله د اغیزمن کسانو شمار شاوخوا 16,000 ته رسیدلی دی. د جنوري په میاشت کې په جنوبی کوریا کې د کورونا وایرس د لومبې پیښې وروستو دا په هیواد کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاته د اغیزمن کسانو شمار دی. هندوستان کې هم د کووید 19 په خیره مخته شوې دي. د صحت وزارت تر مخه په هواد کې د کووید 19 له امله د اغیزمن کسانو شمار تر 15,000 نه سیوا شوې او لږ تر لږه 2,000 خلک ترې مړ شوې دي.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. دا پاکستان خارجه دفتر د استرالیا په یو خبری اداره کې شایسته هغه خبر جالي او د ځانه جوړ شوی ګرځولې چې په کې دا وسوي چې د چین اوهان لیبرټری په پاکستان کې په مبینه توګه خفیه عملیات کوي. خارجه دفتر وای په دغه خبر کې حقایق په ماته ګډه توګه وړاندې شوی دی. د استرالیا خبری ادارې په خپل راپور کې د انټیلیجنس مایرانو په حواله ویلي وو چې د چین اوهان انسټیټیوټ آف وایرولوژي د هند او غربي مخالفینو په ضد په لویه کچه د عملیاتو د برخې په توګه پاکستان کې ایاتیاتي او زهرجنې وسلې جوړوي. په دې حقله باندې نور تفصیلات د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
بیان وای د لیبرټری د رخکاره کیدونکو چې هی غواخونو او ناروغو په حق له تشخیصي او د هغې نه د بچکی دو په چارو کې په خوالي راوستو کار کوي. د خارجه دفتر بیان بیا وای چې په ځانګړي توګه د لیبرټری د بدنامولو په اړه مزکه خیز خبرونه په داسې حال کې خورول چې د کرونا د عالمی وبا له کبله ریاستونه د خپلو تیاریانو د دې د سار او د مخنیوي په اړه د یو بل سره په نږدې همکاري ټینګار کوي بې ځای دي. خارجه دی چې د رواني میاشتې په 23 نیټه د استرالیا په اخبار کې چاپ شوی د نامعلوم انټيليجنس ماهرانو د سرچینو دخلې دا وکړې شوی چې د چین ووهان انسټیټیوټ اف وایرولوژي په پاکستان کې داسې عملیات پیل کړی چې د هند او د غربي هیوادونو پر ضد کاری دي شي. په دغه رپورت کې دا داوا هم شوی چې په پاکستان کې د چین په همکارۍ جوړ شوی د غلیباټري په مبینه توګه رینټراکس په شان پیتوجین جوړوي چې په حیاتیاتي جنگ کې کاری دي شي. د فزیکس استاد او د قائد اعظم یونیورسيټي په خوانی پروفیسور ډاکټر ای ایچ نایر وای د ملل متحده حیاتیاتی کنونشن دا وخت په نړۍ کې موجود دی او لویشمیر هیوادونو دا کنونشن لاسلیک کړي هم دی او دغه کنونشن هیوادونو د دې پابند کوي چې حیاتیاتی وسلې به نه جوړوي. هغه وایس اف امریکا ډی وته وای چې پاکستان دا وسله جوړوي نو دا د اندېښنې خبره ده. خو خوشو چې د خارجه دفتر ویان د دې خبرونو تردید وکړو. ډاکټر ای ایچ نایر وای چې یو خوا د ملل متحده دغه کنونشن هیوادونو د حیاتیاتی وسلې د جوړولو منع کوي نو ورسره هیوادونو ته دا اجازه هم ورکوي چې دوی د حیاتیاتي وسلونو د ځان ژغورلو لپاره تحقیق وکړي شي او په امریکا، هند، چین او پاکستان کې هم کې دي شي چې داسې د سیړنې ادارې موجود وي.
مطلب یہی ہے کہ یہ جو حد ہے ان کے درمیان کہ کہاں آپ ہتھیار بناتے ہیں اور کہاں آپ ہتھیاروں کے خلاف اپنا دفاع کرتے ہیں اس کی لائن تو بڑی باریک ہے.
ہوائی پدغه کنونشن کې دا حد ډیر باریک دی چې کله یو هیواد حیاتیاتي وسله نشي جوړولې او کله د دینه د ځان بچکول لپاره سیړنی کولی شي او کو یو هیواد د حیاتیاتي وسلونو د دفاع صلاحیت تر لاسه کوي نو ور سره دا توان هم تر لاسه کولی شي چې هغه حیاتیاتي وسلې جوړې کړي. د چین په ووهان ښار کې کوم چې د کرونا وایرس د وبا د خورون مرکز بللې کیږي ووهان وایرولوژي انسټیټیوټ د اپریل په میاشت کې د نړیوال سارنې لاندې راغلی وو. د چین ساينسدانان ګومان کوي چې کېدی شي د کرونا وایرس د وبا جراثیم د ځناورو نه انسان ته منتقل شوی وي. خو په ووهان کې د دې لیبرټری موجودګي دا ویری خورې کړي چې د کرونا وبا جراثیم هم د دغه لیبرټری نه نور نړۍ ته خور شوي.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه د خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د چمن او سپین بولدک لاره د خلاصولو لپاره احتجاجونه روان دي او هم نن د احتجاج کوونکي چې پکې سیاسي ګوندونه غړي او تاجران شامل دي د بابې دوستي سره نږدې احتجاجي ناسته وکړه. احتجاج کوونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دا لاره د خلاصه کړي. د دې څخه وړاندې احتجاج به هم د چمن انتظامیه مرکز مخته کېدو. په دا مهال د پاکستانی ملیشا مشرانو سره د احتجاج کوونکو خبرې هم وسوې. په دې اړه باندې د چمن څخه د جیوا خبریال نعمت سرحدي نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
په دغه مهال دغه پرلت مشر اسلام اسکزی وی وی دی وته وویل سکم زیاده تیر درو میاشت رئیس دی پرلت کښنول دی او حکومت پاکستان څخه د چمن دروازه خلاصول غوښتنه کوي خو حکومت دی خبر منول ته تیار نه دی.
کوم مطالبات حکومت پاکستان ته وړاندې کړو؟ درې مطالبات شپغه کینن دغه ولا چې د 2 مارچ مخې کوم پوزیشن باندې دغه دروازه د تاسو سوینه چې د موږ شاته ده دا بند کړی ده د 15 میاشتې اوس پر کیږي چې دا هغه رقم بالا کړی نه خلاص کړی نه او دویم طالبات د ځل د کرنټین سنټر کلاس کړی دي دا دې ختم کړی نه او درېم دا دغه بارډر څخه نیولې د کوټ پورې تقریبا 3 درزنه ته نږدې چیک پښتون دي زموږ د ولز زموږ د عوام زموږ د سپینسرو زنی او جسمانی تشدد بند کړی نه دغه احتجاج وزور او اصل پر موږ رواني.
په دغه پرلت کې د نور ګوندونو سره د پښتون غوړین غورځنګ پالونو هم ګډون درلود دي چې مشري مبارز نا بارم خان اسکزی کول نا بارم خان اسکزی وی وی دی وته په دغه محل وویل د افغانستان سره ټوله تجارتی دروازې حکومت بندي کړی دي چې سبب دا وخت د دواړو غاړو ته آباد د پښتنو معاشي کتلیان جوړ شوی دي.
موږ تر یو ډیر امتیازي سلوک روان دي خلک هم پر موږ باندې بيځای تار کوي.
د دغه پرلت په محل د باب دوسی د سارین د پاره د پاکستان حکومت له خوا سره د ملیشا ځواکونه په لوی تعداد کې ځای پر ځای کړل شوی وو چې دغه پرلت د مشرانو سره په باد کې پاکستانی چارواکو خبرې وکړي. چې دغه خبرو په حق له د پرلت یو مشر صادق اسکزی ویناوه چې تر ماښام پورې ودی ته دغه یقینداني ورکړل سول چې پیاده خلک به د نن څخه اله کړل شي او د چمن سره د پوله به تر میدو د وخت پورې هم پر روان شپو کې د سیم د خوب درفتامت په مخ به هم پرانستل شي خو تر اوسه پاکستانی حکومتي چارواکو په دې حق له څه نه دی ویلي. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
دا دا وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه دی. ملانا چی را سره ملکه یاست او هم اوس تاسو وړاندې کوم چې سردار علي ټکر صاحب بنن تاسو ته د محمد اسلم خان کمالی د ژوند او هنر په اړه باندې تفصیلات درکوي. هم دا تاسو ته وړاندې کوم.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله باندې نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی محمد اسلم خان کمالی. همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال اولنی ټوکې د کمالی سے په حواله باندې دا سې لیکل کړی دی چې کمالی سے د مردان د بره خان خیلو په یو درنه کورنۍ کې د سردار خان کرا د کال 1300 او شپږ تایم د جولای د میاشتې په 14 ورځ پیدا شوی. دی په قبیله باندې کمال زی دی. اعلی تعلیم د پیښور د ایډورس کالج نه حاصل کړو. په فرانسیسی ژبې ډېر بور لرو. ښه سیلونه کړي دي د لندن د فرانس د جرمنی. کمالی صاحب د جنوري د 1918 نواخله د کال 1918 ایسوی د جون تر میاشتې د اسلامي کالج پیښور لومبې انری اسسټنٹ سیکرٹری پاتې شوی دی. کمالی صاحب ډیر عالم او فاضل لیکوالو او د کلام دو مجموعې چاپ شوی دی. د یوې مجموعې نوم یې دی منتخبات کمالی او د دویمې مجموعې نوم یې دی کلیات کمالی. کمالی صاحب په خپل پښتو شاعرۍ کې د خپل وخت د ادبي فن روایتي خاصیتونو سره په ډېره سنجیدګۍ او متانت د حسن او عشق کیسې سیاسي قومي او اجتماعي غوښتنې بیان کړې دي. د روزمره ترسکونې او محاورې لذت هم د دوی په شاعرۍ کې محسوسېږي. بیا ځینې مترنم بهرونه هم د کمالی صاحب د شاعرۍ کمال دی. کمالی صاحب د خپل شاعرۍ هر صنف ته د لیکلو تاریخ لیکلی دی. د پښتو د نوموړی شاعر په کال 1900 دوشپیتم د نومبر د میاشتې په درویشتمه نیټه وفات شو. راځئ چې د کلام د نمونې وورو. خوند یې واخیست د شهود او انکشاف، تن نهاد شو حلدار ورته ننداف، او چې مخ د حقیقت بے نقاب ولید د مجاز لرخې اکڑ انحراف، او ورته ازلید وصال دارو رسن کے د ہجران لجوند اکڑو انصراف، او پمیراج د مرگ د یار لوری تا اخوت، پمیراج د مرگ د یار لوری تا اخوت، زی بیامن د مقصد پا کوئی قاف، د مجاز اشاق پا بوخت د نمود کے نختی پاتی شو منصور تر اوت صاف، او ظاهر بیندې شپیلوی کسیف هډو کی د منصور برخه شو خوان د اکتشاف، او د ننداف شرف صفقت لټولو یوړه د حرمان په بیدیا پات شو اشراف، او د اسلام معیار اعلی د تر نسبا فرق نکړي د بادشاہ او بوریا باف، کمالی و تا ارزل دی تر رزیلو ابارکی پن سب چکلی سو لاف. خو گوریدون کو پراتلون کی پروگرام کی بده یو بل نوی شاعر سرستاسو پا خدمت کے زریگم، اس ما سردار علی ٹکر لی جزت رکے پلوی اللام سپارم او خجون در تغوارم.
د وینزویلا خلک هغه شان په خپل ملک کې د یو ناجاید حکومت د لاسا کړم سره مخ دي کم چې په وینزویلا کې د جمهوري ادارو د تباه کولو پوخ نیت کړی دی. په تازه ورځو کې د نیکولس مادورو حکومت په اقتدار د خپلې پنجې د مضبوطولو دپاره په وینزویلا کې د صفا سوتره انتخابونو د امکان د تالا ترغه کولو اقدامات کړي دي. د مادورو د حکومت په ولقه کې د ملک سپریم کورټ اوسوس د یو داسې قومي انتخابي کونسل قائمولو اعلان کړی دی چې هغه په مکمله توګه د حکومت مرستیال دی. دې حکومت پلوه قومي انتخابي کونسل د قومي اسمبلۍ په نشستونو د خلکو د خوښې د کسانو د منتخب کولو د قومي اسمبلۍ آئینی حق په خپل اختیار کې اخیستی دی. دې نه پس دغې غیر قانونه قومي انتخابي کونسل اعلان وکړو چې د نوې قومي اسمبلۍ دپاره به انتخابونه د دسمبر په شپږم تاریخ کېږي. د وینزویلا قانون ساز اداره د حکومت اکی یو داسې څانګه ده چې د مادورو د اختیار نه بهر ده، او دا وخت مشري د وینزویلا د مخالف ډلې مشر او قائم مقام صدر جوان ګایډو کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې د مادورو د قانوني انتخابونو بړیسه کمیټي په سختو ټکو کې غندلې ده، کمی چې په وینزویلا کې د مادورو د حکومت د قائمولو لپاره بنیادی کارونه شروع کړي دي چې دا شان مادورو د وینزویلا خلکو سره په جمهوري بنیادونو د صلاح مشورې کولو بغیر اقتدار دته حواله کړی شي. په دې هم چې د غیر قانونه قانوني انتخابي کمیټه تسلی ونه شوه، نو ناجایزه جوړ سپریم کورټ د دریو لویو سیاسي پارټو نومونه او نشانونه پټ کړل، او د دوی د قیادت په ځای د مادورو د خوښي کسان په مشرۍ کې واخیستل. د ګوډاګو مخالف سیاسي پارټو جوړول د مادورو د هغې منصوبي یو بله برخه ده چې دنیا په دې قایله کې چې د وینزویلا خلکو ته د دوی د نگرانۍ لاندې کیدونکو انتخابونو کې په خپله خوښه د ووټ اچولو اختیار ګینه اصل دی. د مادورو د غیر قانونه مرکزی انتخابي کونسل او د ناجایزه سپریم کورټ د تازه فیصلو اکی یو مقصد دی، وغه دا چې د وینزویلا خلک په ازادۍ سره د خپلې خوښې د سرکاري نمائندګانو د غوره کولو بنیادي حق نه محرومه وساتلی شي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفاټکو کې اعلان وکړو چې د وینزویلا خلک او نړیوال ګوند به پټګای ټورای د کیدونکو انتخابونو نتیجې چری هم تسلیم نکړي. نړیوال ګوند به د هغو ټولو کسانو نه د وینزویلا د خلکو د جمهوري او د بشري حقونو د وهنې په ناولي کار کې د ککړېدو تپوس کوي. امریکی د وینزویلا د پاره د جمهوری عبوری اډانی تجویز وړاندې کړی دی چې په هغه کې ټولو ته د قابل قبول عبوری حکومت د قیام خبره هم شامل ده. دا عبوری حکومت به سم دستی د انساني خواخوږۍ د کشالو اواری ته خپل پام ګرځي، او د صفا او ایماندار صدارتي او د قانون ساز اداري انتخابونه به یقیني کوي، او په وینزویلا د لګیدلو بندیزونو د لری کولو د پاره به لار اواری. خاغلی پومپیو خپل وینا په دې ختمه کې چې امریکا به د خپل آزادۍ په حلو ځلو کې د وینزویلا خلکو سره برابره ولاړ وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.